سلام لګر می مخکې لاس په جیش وځه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوه کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی دی. یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند د اساسي حق څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د له منځه وړلو پر لوري یو ګام وي. د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علی لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. ښاغلي ویست پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کانفرانس بیرته واشنگتن ته ستون شوی. دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرانس کوربه و. توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي. هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. د امریکا ځانګړي استازي همداراز ویلي له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی، خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکیلې په افغانستان کې 95% کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یکشنبې او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای وسره په کتنه کې کړی ده. وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې له افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولري. د یوناما مشرې ویلي که برخوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي. په خپله یوناما یا هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي. نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي. مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د ویزا شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي. اسرائیل په دې باب څه نه دي ویلي. د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکی له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته او د خلاصون لپاره د اسرائیل له زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کېدو غوښتنه کړې. په غزه کې دغه جګړه ورسته لاغه پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو ترورستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې یرغمل کړل. بلخوا اسرائیل پرون پر رفخه وروسته له هغه هوایي حملې وکړې چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ. او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی. دغه ښار د کورونی ښار وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شو. چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري. د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو. یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لوروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ. ګلوبل فند پرون وویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز د نری رنځ یا توبرکلوز او ملاریا ناروغیو په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي. له دغو مالي مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کېږي 2023 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي. د طالبانو روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه مفصل ریپورت کې. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فنډ په نوم یوه نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالره اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنس یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوی ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یو اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لکه راستنسو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نور اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فنډ د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنس یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات پکې وي، د خلکو مشوره او درملنه هغه اقدامات دي چې د دغې مالی مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلې اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ناروغي د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړي چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغیزمن شوی، ځکه نو 2024 میلادي کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یوه بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات شوی او سږکال شمیر 3.5 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هر ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی د هرات ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه کومي کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کاریګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپله دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولي رسیدات څوک کاریګر په شي کې دي. د بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کې وي او دی ورځې کار کوي، ورځ سرورو سره افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړې وي، هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما ده دلی هوایو سړی دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یو نوی کړنلارې تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور شي. نړیوال بانک ویلی چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستوي کې ویلي چې په افغانستان کې په راروانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 68 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ غبرګونونه پارولی دي. لاغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. یوناما په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوې بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خبر شوې بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلې شوې ده. په بیان کې چې طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خبر شوې راغلي چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو وی اته کال وړاندې او بل دوه کال مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شو. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمایزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنۍ او د غړو لوري په ډزو وشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو وشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورل او خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتعداد دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مېوست او یو بل نفر یې شپږ مر مېوست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړي، خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقوقو سرغړونه بلل شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
ورزو ایران ته د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح د پیل شوې اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه ورسله غي پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې انجلۍ د پولیسو په توقيف کې ساور کړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یاد کاپ مهود په 11 باندې مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2020 کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی. په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 2.5% و چې په 1999 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل شوی دی. پیران کې روانې ټاکنې په 2022 کال کې په ملي سطح تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. ماسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل شوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 20,000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي، تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورونیو چارو وزارت ته ولیږي. پیران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسی جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 یې شیزي دي چې په 2020 کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې 2 برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د شیزنه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دورې 8 کلنه ده، د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې ورسته پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
نور بس دی، شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیما علي روغتي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتي وزارت د ګامستای خوې د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده، بلکې په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي، ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي، نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ، دې رپورټ ته وروسته نن په نور بستې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګامستایي خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سیشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلی او نرسانه به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټره کولای شي. اغل ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرزاین ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سیشنبه په ورځ باختر خبری اجانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په یولس ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له دولسم ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلی چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له دولسم ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یوه بیلګه ده.
که واقعیت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نه سو په زنانو زایمان برخه کې نو شته دی چې وام خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات شپږم نه زیات تحصیل کړي د مار کې ودي خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي هغه انجونې او خویندې چې اوس یې حتی ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې د زده کړې کوي دوته دې اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اوریدل اصلا د دوو ورځو مخکنی رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سرګنې نورې دا پوښتنې راپورته شوې کنجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سر راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته لا خونځوی نه ونلولی یعنی خونځوی ته ولاړ نه شي، بل اخره به امدغه متوسط طب ته انجونی ل کومه ځای راځي. نو ګن نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزون نه وروسته راپورته شوی دی او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خپرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کلا د ټپ پونځه در نه پاتې شو.
سلامونه ان څه پتا شو تاسو اوریدونکو ته نه هله د خو سیګي زه د ټپ پونځي شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصې دو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلوم دا چې وم سمستر مونږ په لیدو نو اوس مونږ په هنتونو نو چرل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه؟
بله.
نو دا څه ډول یو احساس م کو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللی؟
هغه وخت کې چې هغه نه مخکې نجونو باندې بندیز لګېدلی وو، هغوی ښوونځیو ته نه شوې تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړ شي، او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډیره سخت شي به وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي، هغوی چې زده کړې کولې او خپل مونږ چې څومره هیلې مو لرلې، نو مونږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بد پښتانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډیره مونږ ته سخته وه.
که دا تاسو پانتون نه وای تړل شوی، اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کې دوه ته به دې څومره وخت پاتې وو؟
که چیرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی، زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولیږل، که چیرې زمونږ پوهنتونونه نه وای تړل شوی نو نن ورځ به زمونږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او په خپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې، کیدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس که نه؟
بله، ان څه به مونږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي، ډیر ټولګي و چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږ له پوهنتون نه فارغېږو، د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بد وختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس هم مونږ په تمه یو، اوس هم مونږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا مو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نور ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نور موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل مد هلمند سم.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خونشته دی، خونن ما سره صافی صاحب دی، دم درته سلام وای مننه. مونږ د دې نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تاسو محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشاله سو په دا خبر چې مثال د خبرې د زموږ حکومت دا اکثره خوندې چې دوی بته پوهنتونونه د خړې دي. ان تاسو محترمه، دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ور دلته د مرکز ولایت کان تاسو محترمه زدا چې فهمه چې مثال د خبرې شو زنا ډاکټرانی کتن نسته، مثال ک نسایي ولادي برخه کې داغه چې د غاسو په برخه کې ان تاسو محترمه دستونی د درد لپاره، یعنی دلته کتن په علمن ولایت کې د ډاکټر نه سان تاسو محترمه د ټولنی سخت ضرورت دی. او موږ هر وخت غوښتنه کړې د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو پانتونونه او دغه شونځي چې دی خلاص کې ځکه دلته ضرورت عام سم محترمه اوس ګوره د اکثر نامني چې دی د اکثر ځایو کې د بزمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاوډن کېږي دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې د نارینه خو چې دی عام سم محترمه تلاشي کېږي مثال د خبرې د طالبانو عسكر دی تلاشي کېږي وځ د شي خلک ساتي مثال د خبرې د شوز پلاس او د دن کې مواد ورک نو دا ګوره د غوستون زده د عام سم محترمه پولیس مرنه لرو بعد شزینه پولیس د پاره مثال زمينه برابر سي او د عام سم محترمه دلته اکثر خوندي داسې خوندي ساتي مثال دلته شل کلنه جګړه ته رسیدو ده کونډیان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی را خوندو په غاړه ده نو هغه خو د خپل اتنه سماش په خاطر لو دي نو وس د دې د ذکر مثال د خبرې کارونه پر باندې وي دي او چې دې ډېر فخر زی په دې ان تاسو محترمه موږ بیا غوښتنې او بیا د خپل حکومت څخه غواړو چې باید د پوانتونونه او د شونځي لکه
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمی دی مثلا کپدی اړه باندې لګنو جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیما ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چې التب اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګې څنګه شم ویلې خو په ولسوالیو کې وخزن اروغې او غواړي چې په ولسوالۍ کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې وخزنه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنا باید مستونز بنه ده وس مشکله ده
بلې ان سم محترمه دلته سپات سناته ست مثال ک په ولسوالۍ کې چې لاغه په کلی او باندې کې د شخصي کلینیکونو ثاني په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمیر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترمه د سفر او بازار کې دلته وسیږي موږ ژوند دغه د ګرمتل ولسوالۍ کې دي یعنی ان سم محترمه ک شي هم تنا کوي هغه مثال د ذکر نه دي کړی وز خپل د سترګو لیدلې حال د تمام دلته زمږ او گاونډي وو د نسایي ولادي برخې څنګه ته ورغلی د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام مرزي ته شزینه مرزي او ان ته محترمه چې داغه مثال یو او طبق نور سم انا ور زختل کوته کنه هغه دا ودی ماته کسام اخته ورته تاسو د بازار ولا کرا وته لیو چې مثال د خبرې خدای پاک ته ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا یعنی کسام مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غث سنځه د بعد دغه پانتنونه علاقې چې دا خوندې لوړ ذکر وکي چې دایری مرزي په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان ته محترمه
ډیر زه تمنه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غک پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه یوازې دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د وسنۍ غربت بي وزنۍ او په بیلابیلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي د ادونه ورد چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څورې مخ کې دي ایران د عامه روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیقه شمیره هېره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې ل افغانستان او په ځینو مواردو کې ل عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګن روختونونو په افغانانو وداندي عقیلې اسد تاسو ته راځم یو بل اوریدونکو مخلم ل دنا مورم بیا به خبرې کو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکویانی مدهل من لسخه ان سبتاتا و ملمنیتا و بریدون کتا سلامون و رنگکو
و علیکم سلام ستړی مشیخ پرونی تاق بیان سب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو آیا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي
بل یان سازما په ذکر سره دا وسنه و چې کومه پریکړه سوی ده نو څه زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر د تعلیم ته اجازه ورکړل سوی ده دا خو یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان د سم دم تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل وستونځ نه یي پکې کې مزینه چې درته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې دغه چې موږ د پاکستان ته یا نور منډې کوته زو ډیر مصرف نه مرسته کوي د وستونځ سره هم مخامخ کېږي نو درته د امارات اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوزه اجازه ورکړي بشري چوکاټ کې د اسلامی او افغانی چوکات کې چې شجه تعظیم وکړي هغه د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړي دا خو مې و لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګر ډېر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دغه درې کاله یا دوه نیم کاله کې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس له هغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند سوي شایي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونونو څخه
اکبیان صاحب تاسو د خبرې په تایید د موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د نجونو ځکه مکتبونه خو د نجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر سو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر سو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته هغه که د ډاکټرۍ کې که مطلب په نورو برخو کې که د زنانو دپاره وي که د مردانو دپاره وي تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کوي دا یو غټ ستونزه ده یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابر کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و د ویل چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به ته نه دا واورم چې عقلا صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوي دغه اعلان چې وشو البته په محدودو ولایتونو کې د متوسط طب په اړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري او د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندې درکړه؟
ان صاحب کله چې ما دا خبر ولید نو زه باندې ډېره زیاته خوشاله شوم که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې هغه یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې موږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یولس ولایتونو کې نجونو ته یې زده کړو اجازه ورکړې ده موږ په دې هیله باندې چې دغه یولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي او موږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې موږ ته اجازه راکول شي ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي هغوی متخصصین شي ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي نو موږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې او د جریان کې چې دنجونو په انتونونو تړل شوی و سین ولایتونو کې بیا هم انجونو خپل نعمت به تاسو کوته دوام ورکولو او ترین فارغ شولې خدای چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ هم دې هیله چې ورس موږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ول چې نیما تیبیز د کړو په زینو ولایتونو کې دوام درلود راته ویل شي تاسو د تیب محصول زنه پیغام څومره به د نیما تیبیز د کړو په اړه باندې معلومات ولري په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره څه توپیر درلود او په کوم برخو کې فارقان ورکول دي یا ورکې وسم
ان څه په توپیر خو ډیر زیات دي ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه ته پوهنځي څخه فارغي کې متخصصین کې کې نو هغه کله چې ناروغ راځي نو د ناروغ غټول تشخیص هغه چې له تیم نه څوک فارغ شي هغه ډاکټرانی کولای شي او دغه نیماتي بي سکړي چې کوم چا کړی وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری ته پکړی یا همداسي د انورو ګولیو یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي نو دوی نور د دینه خواته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته هم فقط خودل کیږي چې کله ازینې مایندې روختون تر اورل کیږي او هغه د اولاد په زیګون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي د دینه غیر د نعمت بیس د کړو دغه ځکلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې لته نه فارغ شوی دی او لوړی ځکړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیره ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلې دي چې کله الته روختون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله دا وي هغه د مړي نیلامي نه هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغه حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینی ستونزه هم دا یادوي چې مونږ دلته په روختونونو کې متخصصین نه لرو مونږ خزینه ډاکټرانې نه لرو او دغه نعمت طبي زده کړې چې کومنجونو کړي دي دوی هغه مره د مریض په تشخیص باندې نه پوهیږي نو لامل هم دغه دی چې ډیر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي.
ډیره زیاته مننه. یعنی د نعمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نعمت طبي زده کړو مرکزونه فعال هم وو او پرانیستي وو چې له مخکنۍ فعالیت کاوه. اوس یو بل موضوع ته راشم. یو اوریدونکی دی دا بر واخلم بیا بیرته راځم. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم محترم ورا څنګه په خیر یا
ستړی مشیخ پرونی ته نوم دی او زید راتوه
مننه محمد اشرف ما د کندهار ولایت نارغنداول سوالی څخه د ټلیفون پر کر شم محترم ورا ستانم په بخښنه سره د یاد نیو دی ورا
د ما نوم اجملاند
اجمل صاحب ورا څنګه په خیر او راز په خیر ده
سلامت اوسه د موږ د موضوع په اړه کراته وای مونږه د دې جنو دې زده کړو پارتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت ورته
نه نه یو سلام بلې بلې او موضوع ته تعقیب کړل ان شاء الله یو سلام د خورتم سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو محترم ورا لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو موایل مرد دا فکر څه خلیر منندوی یو زکه چې دا څولې تو کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې موږ غوښتنوم دغه چې په نورو ولایتو کې دا لړۍ وغزل شي مقصد زکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانه خوندې چې موږ ولرو یته ډیر سخت ضرورت ده نو غوښتنه زموږ د ولسم دغه ده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو او بل خورکی څه خبره پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای سم موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په دروختونو کې موږ وس داسې روغتونو نه ستا چې د خوندې یا نستانه څه پکښې کې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب لاري کنور دی او بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روختونو دا چې دغه تل لاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره. نو دا چې مې نظر ورور
ډیر زیاته مننه کوم نظر مو دا دی واوریدل شو. زه فکر کوم ورسته به اقلا صدم په دی اړه باندې وایي چې خپل چې د سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې خپل په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران نشي، نرسان نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزې. مننه کو بیا وروسته به زه حتما له عقیله اسد نه وپوښتم. له کندهار نه اوریدونکي و چې دام ټینګار کوي چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد تاسو که را ته په دیدی اوریدون که په څرګندونو هم کومه تبصره لري اغم وکي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه داده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پوخا په فارغ شوی دی هغوی ته ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب، له دې اوریدونکي مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې موږ زمينه ورته مساعد کړو تر څو دلته موږ خزینه ډاکټرانی ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک کې هغوی هغه خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او موږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. ورځم ستاسو پوښتنې ته ان صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما ویل کلیسی نه ملک لیسی نه، یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خوب یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم د پروسه دلته وسقطه ده دوه درې کاله، که دا بیرته ونه تړل شي نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
هم صاحب، د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ لو دولسم ټولګي هم ایس فارغانی نه لرو او هغه چې په نورو کلونو کې فارغ شوې دي نو هغه ډیره هغه چې زده کړی کولی نو ټول په هنتونونو ته نوم لیکنی کړی وی او هغه په بیلابیلو په هنځو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړی وو خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي کله چې هغه په ټولو ما په شمول باندې څنګه د ټول په هنتونونو وتړل شول نو اوس هر کله مونږ په دې تما باندې یو چې مونږ په هنتونونو ته و بیرته کله اجازه راکول کیږي تر څو مونږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بیرته دوام ورکړو خو دولسم ټولګی فارغانی چې مخکې هم دغه مونږ سره فارغ شوي وي یا له مونږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي نو هغوی ټول په هنتونونو کې وي کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانی کولی شي چې نوملیکنه وکړي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي ځکه هغوی وایي چې زمونږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي که چیرې اجازه راکول شي مونږ دغه خپل پوهنتونونه باید فارغ شو خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړي دي نیمې باید سرته ورسو ځکه هغوی خو بیرته هغه پوهنتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي او هغوی چې دولسم ټولګي نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو
مننه دلته یو څوک را سره په تماس کې دی اوریدونکي غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړي مو شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مو شي
سلامونه مکه بولک سلامونه تاسو ټول کارکون کاریدونکو
مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مننه پښتون صاحب لتا سن اورو د مقدمه موضوع پړه
سلام صاحب دا تعلیم خبره چې مستشکو یا د روزنی خبره کو یا د ډاکټر خبره کو یا د پولیسو د انجینر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی شعار دی یو عمل دی موږ دا خبره چې کو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي دا اوسه تاسو تقریبا ولا ستندل خبر دونکو اخیستی اوس په دغه کې به یو نه ویل چې زه تعلیم نه غواړم اما خبره دا ده چې دا سایس چې هیڅ څه بیا خپل ځغ نه پورته کوم معنی ما په نظر مرتن هاو ډاکټر ته یا ډاکټرۍ ته ضرورت نه لرو موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې باوجود د دې چې موږ دینی علوم ته ضرورت لرو د دینی علوم ورسته په عصري علوم کې او عصري علوم ته موږ ضرورت لرو کچیر موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره کچیر موږ غواړو چې جهان موږ ورته جنه موږ جهان ورته جنو او افغانان د خلکو سکار دي د خلکو د لاس علي دي افغانان موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم یعنی هر سره خپل په ولایت خبر دي او چې ځوچان کې دا یو مرکز یې مې حساب یو پولو سوالو کې یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پیزه قابلیت به یې هغه بیچارهګانې دغه شي نه انصاف دي کله شي چې بیله دولتي شپخانه د قابلیت کور ته ورلې بارځ خانسه کور خراب دي 15 زرم درته غواړي 20 زرم درته غواړي بلاش کوونه ده نو دا کچيري په دغه ارڅ کې روزنه وشینه او نظام کومک وکي د روزنې په ارڅ کې د تعلیم او تربیه ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې په هره کړیا کې به یو قابلیت دی قابلیت او بل خبره ده نصاب چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر ونیو ساده تاسو مل منه کوي هغه انتقاد کوي یعنی وک کوي یا بل کوي یا 15 پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات او اصل قانون نه دی پاس نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا موږ خبرې تر ګوټاره او تر شعار نه باید ترونه دغه جنو بلځه پورته کې اسلامي امارات مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي ادوار شو سره شینی او خبرو سره وکي چې ورور استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري کې نه دي دای بو لري نو چې استاد ورو تعلیم ته ضرورت لري زما لري ولنه ورته لري خو زم دغه شی وګړې هم دغه شی د پر د افغانستان هم د پر د دې جامعې هم استاد ور او سواته ضرورت لري او خو زما لري هم لري زما خور هم لري استاد خور ورته لري زما خور دغه خبره څوک نه کوي انسان
مننه قاری صاحب پختون ز فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو دی خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي دوی غواړي چې خپل نارو خزینه ډاکټر ته وخی دوی غواړي چې ک پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي د دوی کوټه ورزی یا تلاشي کوي باید خزینه وي دوی په ډیرو برخو کې د ترجیح ورکوي خو هڅ کلا یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکي فعالیت وکي او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکي یو شی چې غواړم چې یاد کړم غدا دې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې پټینګار ویل دي چې دوی د نجونو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکي خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او عادی ته دوام ورکوي څو خبرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پوخانی مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواری سره خبرې کولې همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یو کړن لاره کار کوي نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغه سی وکړن لاره ترتیب کوم چې هغه بل شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق ورکي د هغه ټینګار دا و چې طالبان مازی په دې برخه کې پلمې جوړي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي البته په دې برخه کې ولسی کچباندی هم چې کوم ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي عقلی اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کوي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې د بندیز دوام وکړي پنځونو باندې د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي د ژوند ضرورتونه عمر تیرېدل د دې شیانو له کبله او که ستنې شي آیا ټول یو که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي تېرو حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلې ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې اوس ټولې په کور باندې دي په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه دوی وایي چې موږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوړو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي خو یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پونځي ماسله چې پونځي په نمایي کې د طالبانو د ورستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله صدوه کوربت له تاسو نه مننه او له هغه اوریدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس د خپرونه وه. همدلته پای ته رسو. تر بیا خی چاري.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.